آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ازادي رادیو له لوري د جوړې شوې غړې فرهنګي غونډې راپور برابر کړي.
اینا برای انداختن گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر
په هنر جاج کې یو شمیر لیکوال د اروخاد ننګیال او رازق فانی په ژوند او کارونو غږیږي.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په عاشقانه ترکیباتو کې راول.
فنکار برخه کې لیکوال او ژورنالیست ګل رحمان رحمانی د اروخاد ننګیال او فانی فن راسپړي.
ځکه د دوی ارمانی او ایډیال فن په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسیدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کډکۍ واوري.
ته پوهیږې زما خدا ټولې خوښېږي خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قف خاپېری ده.
ادب جام کې به د اروخاد ننګیال او فانی شیرونه د هنرمند حفیظ الله گردش لخلی واوري.
هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم.
او په ورخمین خیال کې به د پوهنوال بریالي باجوړي لخلی د اسحاق ننګیال شیر واوري.
یو پلوم چیر تلوري ستا پلار زرغون شوی، یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرون شوی، یو لوت می وس لبادو لباران سرولی.
پوروڑی چه د تاک د پیغلی نیو، هر یو رگ زمگ د سرو وینو افشار ده. همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند، دل من به شیشه سوزد همه سنگ می فروشند. روانه د غوی میاشت د همدغه بیتونو د خالقانو اروخاد اسحاق ننګیال او اروخاد رازق فانی د تلین میاشته. ازادي رادیو د هیواد د دوو نوموتو شاعرانو د یاد په مناسبت ځانګړي غونډه جوړه کړې و چې پروانه خبرونه کې به تری خبر شي. موږ نننۍ رادیو مجله د افغانستان د معاصر شعر د دوو بنسټ ایښودونکو اروخاد ننګیال او اروخاد فانی ژوند او فن ته ځانګړي کوو او د مجلې دا غنه د هغوی روحونو ته ډالۍ کوو. پپل کلا ناجی صاحبی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
پوهان محمد رسول باوری وای په هیواد کې به ناملموس فرهنګي میراثونه و پیژندل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوری په هغې روزنیز کارګاه کې چې د ناملموس فرهنګي میراثونو د ساتنې په مقصد جوړه شوې و، د دغو میراثونو په پیژندلو او ساتلو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې دغه وزارت هلې ځلې کوي چې ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژني او فهرست یې جوړ کړي چې دغه میراثونه دې په نړیوال لیست کې شامل شي. دی زیاتوي چې د فرهنګي میراثونو ساتنه او پراختیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې له یونسکو څخه د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې یونسکو د دغو میراثونو د ساتنې لپاره یو پلان جوړ کړی چې کېدای شي په دې لار کې ګټور وي. په افغانستان کې د یونسکو رئیس ویل چې یونسکو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې همکاریو ته چمتو ده. د زیاته کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې یو لړ ګامونه اخیستي دي خو لا هم زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د لوګر د عینکو د کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو نوی پړاو پیل شو. د لوګر د عینکو د مسو کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو لسم پړاو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په شتون په رسمي ډول پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت موین عبدالرزاق امیری، د لوړو زده کړو وزارت موین، د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځنیو ادارو رئیسانو د لوګر د عینکو د مسو د کان لرغونی ساحې او د هغه ساحوي موزیم وکوت. د عینکو د مسو د کان د کیندنو د پروژې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د عینکو د کان لرغونو ساحو د کابو 15 کیلومتره مربع ځمکې ساحه احتوا کړې ده چې په 160 سیمو ویشل شوې ده. د زیاته کړه چې په دغو ساحو کې له 2009 میلادي کال را په دې خوا کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې ترې کابو 3000 منقول اثر د کابل ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. ښاغلي خیرزاده زیاته کړه چې د تیر کال په بهیر کې د عینکو د مسو د کان له لرغونو ساحو څخه 991 آثار ترلاسه شوي او د کابل ملي موزیم ته لیږل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغو ساحو د کیندنو په سلو کې 80 کار پرمخ تللی. او د پښتو او دری ژبې د اوسني شعر دوو پیاوړو شاعرانو اسحاق ننګیال او فنی یادغونډه ترسره شوه. دغه یادغونډه د غوی د میاشتې 4مه له غرمې وروسته په کابل کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د ازادي راډیو د ښوونیزو خپرونو څانګې لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د پوهنتون استادانو او د دواړو شاعرانو مینهوالو پکې ګډون کړی و. په دې اړه زموږ همکاره مریم توخی راپور لري.
ازادي راډیو د هیواد د دوو نامتو شاعرانو ارواښاد اسحاق ننګیال او ارواښاد رازق فانی یادغونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د تېرې سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د هیواد ګڼو فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي برخې ایډیټر محبوب شاه محبوب وایي چې له یادې غونډې څخه یې موخه په هیواد کې د ګډو فرهنګي او هنري غونډو جوړول دي.
پښتنو او دری ژبو فرهنګیانو ترمنځ هغه واټن چې پخوا رامنځته شوی و دغه واټن راکم کړو، دوی په یوې چرګۍ سره راټول کړو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین فاضل سنګچرکی د ازادي راډیو دا اقدام وستایه او دا ډول غونډې یې د پښتو او دری ژبې د فرهنګیانو د افکارو د تبادلې ښه موقع وګڼله.
یک ابتکاری بسیار خوبی را اینا برای انداختن، گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر نامدار افغانستان.
ده هغه په خبره کې چې دا ډول غونډې زیات شي نو د پښتو او دری ژبې په هنري ادبیاتو به ځانګړي مثبت اغیز وکړي او لیکوالان به یو د بل افکارو خبر شي. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی درواښاد ننګیال او ارواښاد فانی د ژوند او کارونو په اړه وغږېد او یاد شاعران یې په افغانستان کې د معاصر شعر له بنسټ ایښودونکو څخه وشمیرل.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په هغه عاشقانه ترکیباتو کې راوړل، یعنې ښکلا او سیاست یې سره یوځای کړو.
په دغه یادغونډه کې د ولسمشر د سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سربیره، ګل رحمان رحماني، استاد مجیب مهرداد، انور وفا سماندار او حفیظ گردش خپلې ویناوې وکړې. ارواښاد اسحاق ننګیال په 1945 کال زیږیدلی او په 1970 د ثور په 8مه نیټه مړ شوی او ارواښاد رازق فانی په 1922 لمریز کال زیږیدلی او په 1980 د ثور په 2مه نیټه مړ شوی دی.
ارواښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورینه د عرش مالک په هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شعر ډېر غښتلی و، هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله. خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن سفر کې فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې هم شعر کښلی. د کندیا بی غږی پورته کړی، د یتیم سیری گریوان یې ژړلی او د خپل کلی د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللی مستی او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت کړی و، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هره خوا د وینو رود روان و، خو د غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. بلخوا رازق فانی د یوې داسې ځورېدلې او کړېدلې کورنۍ شاعر دی چې د هرې نادودی ازمیښت پرې شوی. په داسې دور کې چې چا د مینې نوم نشو اخیستی، په داسې زمان کې چې چا د وخت له دورنګۍ پرده نشو پورته کولی، فانی دا جرأت وکړ ازادي راډیو تیرونی د اروخاد ننګیال او اروخاد فانی یادغونډه جوړه کړې وه. په هنر جاج کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی، د کابل پوهنتون استاد پوهندوی احمد ضیا رفعت او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال د اروخاد ننګیال او فانی د ژوند او فن جاج اخیستی.
هنر جاج
ننګیال څوک وو او څنګه دغه پاوړیو ته ورسید؟ د لغمان د الینګار د بسرام په کلي کې یو ماشوم پیدا کیږي او څوک څه خبر دی چې هغه نه بیا په راتلونکي کې ننګیال جوړیږي. خو دغې لارې ته د رسېدو دپاره بیا ډېر هلې ځلې کوي او ډېر زحمتونه ګالي. په لومړي سر کې دی هغه ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې کوي، بیا راځي د لغمان د روخان لیسوي او له هغې وروسته راځي کابل ته او په کابل کې د سارندوی اکاډمۍ کې دی شاملیږي او په 1955 کال کې دی د سارندوی اکاډمۍ تدریسي غړی کیږي، یعنی استاد کیږي. هلته یو دوه کاله تقریبا نوي تیره چې د افغانستان سیاسي فضا بدلیږي او دی د هغه ځای د زی وزر داخلې ته. په وزارت داخله کې دی، چون د شاعرۍ سره پخوانه علاقه وه، شعر یې ویل، ولې دغه سیاسي فضا په ده باندې تاثیر کوي. او دلته زما ځینې دوستان شته دی چې دغه وخت په افغانستان کې د پښتو او د فارسي شاعري شعاري شاعري وه. او د ده دوه لومړني کتابونه چې یو یې ډالۍ ده او بل یې سپېره ډاګونه او غوړېدلې بوزغلي، دا هم د هغه هوا تر تاثیر لاندې و. ولې کله چې دغه غونډې چې ما یادې کړې دغه فرهنګي غونډو کې دی هم شامل سړی و او دا غونډو تاثیر په ده باندې وشو، بیا نو هغه شاعري هغه لاره هغه کیسې ټولې پرېښودلې او ده داسې شاعري پیل کړه چې هغه د هنر په لحاظ د پیام په لحاظ یعنی جاویدانی ده او اوس هم خلک په علاقه باندې لولي او په راتلونکي کې به هم لولي. او د هغه وخت ده چې د ده نوې مجموعه چې چاپ شوه، درېیم البته، چې د ده ټوله لاره پکې تغیر شوې وه، هغه څه شو هغه هغه شېبې او هغه کلونه، که غلط یې نه کړم، هغه شېبې هغه کلونه چې چاپ شوه ډېره وستایل شوه. او زموږ استاسې دغه شاعر تقریبا دغه د شهرت پوړیو ته ورسېده. له هغې نه وروسته د ده بله مجموعه چې منځته راغله او چاپ شوه هغه څاڅکي څاڅکي وه، چې د څاڅکي څاڅکي په چاپېدو سره خو زما په یاد دي چې په کابل کې په د پښتني فرهنګ او ادب کې یو هنګامه جوړه شوه. هنګامه په دې معنا چې بیخي چې په تمام معنا ورته شعر وایو، هماغه شعر شیرونه د په څاڅکي څاڅکي کې راوړل. چون د ده د فلین غونډه ده، دغه خاطرې ما ته را یادېږي متاسفانه، بد وختونه دی، د مجاهدینو نظام چې راځي او دولت سیستم بدلیږي، په هغه وختونو کې دی ډېر ځورېږي، ډېر ځورول کېږي او ډېر په سختۍ سره دلته شپې ورځې تېروي. هغه دور چې تیریږي وروسته د طالبانو وخت راځي او د طالبانو په وخت کې دی بیخي مجبوریږي چې کابل پرېږدي او پېښور ته کډي شي. دوستانو ټولو خوښه دا وه چې دا باید دلته کار شروع کړي او هلته یې کار شروع کړي. دا کار د ده دوامدار نه شو، ځکه همدغه 1908 کال کې د ثور نه پوهېږم اتمه نېټه به وه غالباً، چې دی په ناڅاپي ډول ناڅاپي ډول د زړه د درېدو له کبله وفات شو. چون زما دواړه دوستانو ننګیال مې خو زیات ځکه سن په لحاظ هم سره هغه و ډېر نژدې و، خو فانی صاحب زما همکار و، یو ځای کار کوو او زه چې د لیکوالو په اتحادیه کې وم دی هم و. فانی صاحب لوستی شخص و، بلغاریا نه ماسټری راوړې وه اگر چې مصری به حساب کې و مګر کاری د سری میاشتې سره کوو. د سری میاشتې د نشراتو مشر و. زما د دې دفترونه مخکې و، کله چې به م ډوډۍ غرمې وخوړله نو دی به راته زما دفتر ته، یا به کله زه ورتلم او یو ساعت به سره ناست و، ټوکې ټقالې به م کولې چې د ده ډېرې خاطرې دي ما سره چې زه به په آینده کې ولیکم. دی داسې معلومېده په دغه ورځو کې، په دغه کلونو کې، د دیارلس سوه اووه شپېته غالبا چې زه پرې پوهېدم چې دی غواړي چې وطن پرېږدي او وځي، خو ده ظاهره کړې نه وه دا خبره. یو عادت یې دا و چې دی به د دفتر نه لږ د مخه وطن، او د مخه چې به وطن راغې دروازه به یې داسې را خلاصه کړه زما، ما ته به ویل باجابي صاحب ما راستم. یو ورځ چې دی راغی ما ته یې وویلې چې زه ځم. دا هغه وخت و چې یو ورور بل ورور ته دا خبره نه شوه کولی چې زه ځم او وطن پرېږدم، ځکه دا خبره کول سخت و او اعتماد یې وغوښته. ولې فانی صاحب دا خبره ما ته وکړه چې زه ځم، او خدای پاماني راسره وکړه. هغه و چې فانی صاحب لاړ په دغه وروستي وختونو کې، او په دیارلس سوه شپږ اتیا کال و غالبا چې د تلویزیون د پردې نه ما د فانی صاحب د مرګ احوال او خبر واورېد.
نخستین مسئله که در شعر انشای مطرح هست استحکام زبانی هست، یعنی فانی بر ریز و درشت های زبان وقوف خوبی داشت. به همین دلیل می دانست که از زبان در شعر چگونه باید استفاده کن، و تو فعل همین وقوف زبانی بود که در شعر او شاهد شگردها، ظرافتها و بازیهای زبانی هست. در اصل وقت شعر مطرح هست، چون ماده اصلی کار شعر زبان هست، شعر به تعبیر خودش بازی زبانی هست و کسی از خود این بازی برمی آید که بر زبان و پیچ و خم‌های زبان آگاهی لازم داشته باشد. اشراف داشت بر چگونه استفاده کردن از زبان آن جایی که بحث تصویر به میان می‌آید. در تصویرسازی هر چند فانی متأثر از شعر کلاسیک بود، اما توانسته بود به فضاها و نگاه‌های نو در شعر نیز دست پیدا بکنه. در واقع شعر فانی ترکیبی از تصویر دیروز و امروز.
اسحاق ننګیال په شعرونو کې ډوبېدم ډوبېدم ډوبېدم، او یو وخت متوجه وم چې اسحاق ننګیال پښتو ادبیاتو کې یوه حادثه ده چې له بده مرغه له بده مرغه لا تر اوسه هم نه ده پېژندل شوې. زه دا دعوا په دلایلو کوم. هغه نوښتونه چې د اسحاق ننګیال په شاعرۍ کې شته ډېره موده او ډېر څېړونکي غواړي چې هغه وڅېړي. اجازه راکړئ چې ووایم چې د معاصر شعر، د نوښت، د مدرن پښتو شعر تر ټولو هسکه څوکه اسحاق ننګیال، چې هغه تجربې بیا بل چا ونه کړې. ښه غزل ولیکل شو په معاصرو شاعرانو کې، لوی لوی شاعران لرو، لا ژوندي شاعران لرو، خو د تصویر محور او د تمثيل محور پښتو شاعري کریډټ یوازې او یوازې اسحاق نمیان ته سي. اسحاق نمیان یوازې شاعر نه و، د رومان لیکونکی، داستان لیکونکی، کره کتونکی، د ادبیاتو د تیوري په برخه کې څېړونکی او د سیاسي مقالو یو پوخ لیکوال هم. ګڼ شمېر سرمقالې په ګڼو اخبارونو او مجلو کې د اسحاق ننګیال په قلم لیکل شوي چې د ده نوم پرې باندې نشته. اسحاق ننګیال یو شمېر مستعار نومونه هم لري، شینه لکوزه، سیوری، او یو شمېر نور، نون، سین او داسې نور مستعار نومونه هم لري. البته ډېرې پخې لیکنې یا په مستعار نومو لیکل شوي دي او یا یې هیڅ نوم پرې باندې نشته. د دې راټولول هم یو فرهنګي کار دی چې باید راټول شي. یعنی په دې معنی چې اسحاق ننګیال یو ژورنالیست هم او ما ورڅخه سرمقاله لیکنه هم زده کړې ده. د ده د سیوري ناول ډېر زیات ورته دی، د صادق هدایت ورته ګڼل شوی و، خدای دې استاد واصف مختاري ژوندی دی، هغه هم په دې بحث کړی دی. د صادق هدایت د بوفکور یو ډول هماغه د ذهن سیال جریان دی چې پرته له سانسوره څه چې راځي هغه ټول رواني پېښې چې په یو انسان کې پېښېږي هغه رانقلوي. لنډ داستانونه او د داستانونو ترجمې په تېره بیا د صادق هدایت، سه قطره خون او د یو شمېر نورو لنډو او اوږدو داستانونو ژباړ منځون ژباړې هم لري. اسحاق ننګیال یو له هغو کسانو دی چې د لومړي ځل لپاره د قرآن مجید د یو شمېر سورو آزاده شاعرانه بیا هستونه هم کړې ده او دا په زړه پورې ده. په منظومو کې اسحاق ننګیال یو شمېر مقفا منظومې لري، کچل د پاچا زوی او دیتا ورته یو شمېر نورې مقفا منظومې. پر اسحاق ننګیال خبرې ډېرې کړې شي. معاصر سمبولیزم د دود کړی دی، تصویرونه هم په ذهني لحاظ او هم په عینی لحاظ او هم تصویرونو بافت، هغه ډول چې مکتب یې وایي، هغه ډول چې تیوري یې وایي، په پښتو شعر کې اسحاق ننګیال دود کړي، راپیل کړي دي. تر هغه مخکې به و خو څوک سره آشنا نه و. اسحاق ننګیال د پښتو معاصر شاعرۍ د ګڼو نوښتونو پیلوونکی دی. زه د هیچا په باره کې او د هیڅ څه په باره کې دومره حریص نه یم چې خبرې وکړم، الا اسحاق ننګیال، ځکه چې داسې دی چې څومره یې راسپړې مسایل پکې راپیدا کېږي. او کاشکې یو وخت کې یو څوک د ده د کار د بېلابېلو اړخونو په برخه کې مونوګرافونه واخلي.
څه هم اروخات ننګیال او اروخات فانی اوزمو په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکو فکری ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځانونه ژوندۍ ساتلي. هغوی چې په زور د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندۍ نه دي، نو په فکری لحاظ لا هم له موږ سره ژوندۍ دي. تر ټولو غوره بیلګې د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې ډیر کلونه په خوای ویلې دا کلمه ورانوي، او لای هم موږ له زمزمې سره وښکې تویو او تکرار یې کوو. دا کلمه ورانوي، ګورئ چې هلته د شنو ولو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګ د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړی لپټې لاندې په خوبړو سترګو د ناز په غیږ کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. په فنکار برخه کې لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني د ننګیال او فانی لفنه په یوې مقالې کې پرده پورته کوي.
فنکار
د اور لسیز او د انسانیت دوه استازی. دل را بسوز تا سخنت دل نشین شود، انشای شعر خوب به دعوا نمی شود. په ټولنه کې روان ناورینونه که لیوې خوا په خلکو کې د فکر او ټولنیز ویښتیا بنسټونه زیانمنوي او یا یې لیوې بخې له منځه وړي، خو له بلې خوا دا ډول ناورینونه داسې یو ازمایښت ته ورته وي چې موږ ته هېر شوي اتلان را په ګوته کوي، او یا په بل عبارت د هر مسلک غوره او خواخوږي استازي یا اتلان پکې ځان څرګندوي. دوی ته ځکه اتلان وایي چې د ټولنیزو غمیزو پر مهال یې له عام ذهنیت سره چې ډېر ځله تقلیدي بڼه لري ملتیا نه کوي، حق وایي د انسانیت او انساني حقونو د خوندیتوب لپاره ځان داسې ازمایښت ته وړاندې کوي چې بریا یې د هغه د ژوند په زمانه کې ډېره یقیني نه برېښي، خو د انسانیت او حق لپاره د دوی قرباني بیخي یقیني ده. دا موضوع باید زموږ سره هم د سترو شخصیتونو او د هغوی د عالي او انساني افکارو د پیژندنې او تشخیص لپاره یو معیار وي، ځکه د دوی ارماني او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسېدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو. په انسانیت او بشري پیوستون او ټولنیز فکر مین ادیبان د ټولنیزو ناورینونو پر مهال د مینې او ښکلا د داسې استازو په توګه ځان راپېژني چې یوازې مینهوال یې نه، بلکې بشریت یې د فکري مبارزې او سوکالۍ احسانمند دی. نن چې موږ د چا په اړه خبرې کوو، له شک پرته چې په افغانستان کې د اور او وینو په دوو لسیزو کې نه یوازې چې د خپل شعر له لارې د انسانیت، مینې، بشري حقونو او په ټوله کې د ژوند استازي پاتې شوي، بلکې د شعر او شاعرانه هنر ډیوې هم د سیاسي شعارونو او لسپیرو بادونو ژغورلي دي. اروخاد رضاخفانی او اروخاد ننګیال د افغانستان د پښتو او دري معاصر شعر یا د ځنو په خبره د نوي شعر هغه استازي دي چې د شعارونو او اورونو په زمانه کې افغان شعر د شوروي لښکرو له یرغل نه تر کورنیو فکر او هنر وژونکو جګړو او بیا تر خپلې کډوالۍ او د ژوند تر وروستیو شېبو پورې نه یوازې چې وپاله، بلکې د معاصر شعر په ځانګړي ډول سپین شعر بنسټونه یې هم کېښودل. د ارواښاد ننګیال د وروستیو دریو لسیزو غزلونه که موږ ته له انسان او طبیعت سره د مینې درسونه او د نوو شعري او هنري تجربو سره وړاندې کوي، نو د ارواښاد فانی غزلونه هم د افغانستان د هغه مهال د ټولنیزو شرایطو پر بنسټ ناب او واقعي انځورونه لري چې صداقت پکې ویده دی او معصومانه تغزل پکې څرکونه وهي. د دوی شاعري په داسې مهال کې خپل شاعرانه اوج ته رسیږي چې د شعر او ادب پر ګلبڼونو یا د شعارونو او سیاستونو سیوری خپور دی، او یا هم اکثره شاعران د خپل شعر د کلاسیک پیر په نومو کې بندي او د نوي شعر لپاره یا خو څه نه لري او یا دا ډول تجربو ته نه پرېښودل کېږي. خو دوی دواړه د خپل شعر له لارې د شعارونو او غیر ملي سیاستونو قلمي بازار ماتوي، او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت، بشري حقونو، ټولنیز عدالت او ملي پخلاینې غږ اوچتوي چې نه د نن په څېر د بشري حقونو مدافع بنسټونو او نه هم د انسانیت نړیوالو خواخوږو شتون درلود، او نه هم دا ډول غږ د نړیوالو او کورنیو مبارزونو له لوري بدرګه کېده. دوی هم په حالاتو شاعرانه نقد وکړ او هم یې ولس ته د راوتلو لارې چارې په میړانه وښودې. اروخاد رضاخفانی وایي: این شب ز بختی کیست که پردا نمی شود، بال سحر که بسته که پیدا نمی شود، ای دل صبور باش و به تدبیر تکیه کن، از آه و ناله درد مدوا نمی شود، باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیده دریا نمی شود، زاهد دعا مخوان بسر پشتگان عشق، هر بلحوث حریف مسیحا نمی شود، دل را بسوزد تا سخن دلنشین شود، انشای شعر خوب به دعوا نمی شود. د اسحاق ننګیال شعر هم د اوچت تخیل او تصویری هنر ترڅنګ د فانی غزل ته ورته پیغامونه لري. له یو مشترک درد یې نارې وهلې او د هغه مهال روان ناورینونه چې ډېرو ته به بری ښکارېده، شاعر پکې د خپل ناڅرګند برخلیک بریدونه هم لیدل او خلکو ته یې ویل چې دا لار چیرته تللې ده او موږ پکې چیرته یو. یو ستوری ستورو وواژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو، منم چې سپین سبا دی شپه کوچه شوه چېرته لاړه، موسم د سبا راغی خو وزر د سبا مات شو، دا بیا مې د نشو په ګناه څه نیسي زاهده، ساقي لاړه منصور شو او ساغر د سبا مات شو، موږ وړ د رڼا نه یو، تښتېدلو ورېځو راشئ، رهبر د سبا نشته، او لخکر د سبا آماد شو. یارو دواړو شاعرانو د افغانستان د کورنیو جګړو او لالهاندیو دومره عاطفي انځورونه وړاندې کړي چې نن هم ډېر سخت زړونه نرموي، او دا اغېز به یې د ستر انساني عظمت په توګه د هغوی د بېسارې درناوي په خاطر تر پیړیو پورې روښانه وي. د لمریزې پیړۍ د شپېتمو کلونو په اړه خو د ارواښاد فانی د صدف په نوم غزل بیخي د افغانستان د مظلومیت یو سمبول دی، او شاعر خپل هنر او عاطفه د کاڼو په څیر زړونو کې هم د عاطفي مینې رحم مینې او رحم زړي شیندي چې رازرغون شوي هم دي او لا به زرغونیږي. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حدی که غزال چوچش را به پلنگ می فروشد. مدت از کس ندیده گوهری به کلزوم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. زی تنور تب فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکان که تفنگ می فروشد. په ورته ډول بیا د ارواښاد اسحاق ننګیال د بنګړیوال ترور او ښکاري آشنا دوه سپین شعرونه په ورته مفهوم سره دومره عام شول چې که نن هم څوک غواړي چې د هغه مهال د ناورین کوم تریخ البوم ولري یا یې وګوري، نو د ننګیال ټول شعرونه په ځانګړي ډول دغه دوه ستر او شاهکار شعرونه یې هیله پوره کولی شي. ای ښکاري آشنا، درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي، واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، او مخی سینو کې ګلالی بچی، این سری مخی کې زرکنی بچی. فانی خلق ته په بیا بیا وایي چې پاسې گئی، د ژوندیو په څیر ژوند وکړئ، د خپل واک اراده فکر او ژوند څښتنان شئ. د دې پیغامونو په وړاندې کولو کې د شاعر رول بیخي و ټولنیز او د انسانیت خواخوږي مبلغ او رهبر ته ورته دی. هغه وایي: تکیه بر زندگان کنید ای قوم، تاج بر فرق مردگان نزنید، یا باید به هم رسیم که موجی شود بلند، هر قطره علیه دریانه می شود. د طبیعت رښتینې انځورګرۍ په برخه کې هم د دواړو شعرونه اصلي انساني او ناب تصویرونه لري، خو دومره چې د ننګیال شعرونه پر باندینی طبیعت ولاړ دي، خو د فانی بیا تر ډیره د دروني طبیعت خواږه او ترخه انځورونه وړاندې کوي، خو د ویښتابه او اغیز په برخه کې دواړه غوره او مثبت رول لوبوي. دواړو له دې خاورې د ورکې رڼا په موندله پسې ستړي او لالهان دي. ننګیال وایي: لښتي وشول ویالې ورانې، سیند د تورو کاڼو غر شو، اوس حیران یم چې د کلي دا هیلۍ به چېرته لامبي. د دې دواړو شاعرانو د شاعرۍ یوه بله برخه د جلاوطنۍ یا کډوالۍ د مهال شاعري ده، چې ارواښاد ننګیال په پاکستان او ارواښاد فانی د امریکا له په کلیفورنیا کې په خپل هیواد خلکو او خاوره پسې اوښکې تویوي، او هغه درد ورته دوه چنده شوی چې دوی په وطن کې په ډېره بې وسۍ تجربه کړی او زغملی و. د جلاوطنۍ دغه درد چې اخر یې دغه دواړه هستۍ له موږ په جلاوطنۍ کې واخیستې، د یوه شاعر لپاره ځکه ډېر تریخ او ځورونکی دی چې د شاعر طبیعت تر نورو ډېر نازک او زړه یې په ولسي اصطلاح ډېر نری وي، چې د وطن په تشو یادونو هم ژړا ورځي. د دوی حق په دا ډول ناستو او تلي نیولو نه ادا کېږي. اړینه ده چې پر فکر او شاعرۍ اکاډمي کې څېړنې وشي، څو هم شاعر او هم عام لوستونکي ته د ښه او بد شعر د تفکیک تر څنګ په ناورین ځپلو یا بحراني ټولنو کې د شاعر ټولنیز او انساني رسالت په لا ښه ډول روښانه شي. د دې ترڅنګ د دوی ترمنځ د فکري ورته والي او انساني ګډو مشترکاتو، خاورې او هېواد ژغورنې لپاره پنځولو شاهکار شعرونه، د پښتو او دري ژبې د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ د پیوستون او بشري ارزښتونو د پالنې په برخه کې د ګډ کار یوه ښه بېلګه کېدای شي.
ځینې کیسې موږ ته فکر راکوي، او ځینې مو دومره په احساساتو او عواطفو برلاسي شي چې د فکر کولو توان هم له لاسه ورکړو. دا ټولې چارې هنر کوي، او هنر یوه نه پټېدونکې پدیده ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي احمد جمال جمال لنډه کیسه کړکۍ دراوړوي.
هغه چې کله د کور په جوړولو کار شروع کړ، نو زه ورسره په دې خبره ورانه شوم چې د باندې خواته کړکۍ مه پرېږده. خو سالار مې خبره رد کړه، ویل یې ته د اوسنۍ آبادۍ نه څه خبره یې، اوس خلک څلورو خواوو ته کړکۍ پرېږدي، دا د اصلیت نښې دي. څومره خوند کوي چې ماښام پکې یخې هوا راځي او د آسمان ستوري او سپوږمۍ له بالاخانې نه ګوري، او بیا په تیره د مخامخ لختی مازیګر چې د نجونو غوبل ور باندې جوړوي او هر ایوه یې په اوبو لم د خښتبي لپلوونه نه یې اوبه تسیږي او زلکه شهزاده لدې کړکۍ ورګورم ته پوهیږي زما خدا ټولې خوښېږي خو هغه د مرجان لور نه ده سمه د کوی قف ښاپېرۍ ده ښایسته یې خلک ګوته په غاښ دي ورته مې وویل غلی شه دا کلی دی په ټول کلي کې چا دویم چت نه دی جوړ کړی او ته هرې خوا ته کړکۍ پرېږدې سالار خپله ومنله کور جوړ شو په رښتیا هم په خړ پړ کلي کې یوه ملغلره ښکارېده سالار به مازیګر له کړکۍ نه د لښتې په سر ناستو نجونو ته کتل او ما ته به یې ویل ګوره دا هره پیغله په زړه کې ارمان لري چې زما میرمن شي او په دې جنتي کور کې په سکون ژوند تیر کړي خو ته پوهیږي ما پکې صرف د مرجان لور ته دانه اچولې او که خیر وي ډېر ژر به یې په دام کې ونیسم تل به مې هغه راټلو او کړکۍ به مې بنده ساتله خو د سالار دام هم داسې پسې غځېده کله به یې یوه خوښېدله کله به بله ما به چې خبرې ورته وکړې نو هغه به وویل ته زړه نه لرې ما خو پرېږده چې له نجونو نه خوند واخلم ته څه پوهیږي ګوره هغه د مرجان لور ته چې په غېږ کې سر کېږدم څومره خوند به وکړې هغې سره خبرې او دا چې ورسره نو ما به ورته وکړل چې زه یم که نه ته ولې داسې خبرې کوې څوک به دې وګورې مړ به دې کې او هغه د مرجان د زامنو خو هسې هم سترګې سرې دي دې خبرو او کارونو نه تیر شه چا سره به په غم واوړې بیا به نه ته یې او نه دا کړکۍ مه مې خواروه خو سالار نه کرارېده او دومره شوق پارونکې خبرې به یې کولې چې ما به یې هم په خبرو کې یو خوند احساسولو خو بیا مې هم د هغه مخه ونیوله د اوړي یوه غرمه کور کې ځان ته وم ګرمې ډېره وه بالاخانې ته وختم یوه شېبه پرته وم چې د سالار خبرې مې زړه کې راوګرځېدې چې ویل به یې مینه محبت په نوي او ناآشنا غېږ کې سر ایښودل ډېر خوند کوي له ځایه جیګه شوم په شیطان مې لعنت کړ په کړکۍ مې دوه میخه ټک وهل چې سالار هم ترې اخلاص شي مازیګر چې هغه کور ته راغی د چای لپاره یې خواږه هم له ځانه سره رااخیستي وو ما ته یې د چای وویل او بره وخود کله چې زه کوټې ته ورغلم سالار د کړکۍ پرده کش کړه ویې خندل ته څومره په دې څلور دیوالونو کې خوشحاله یې غواړې چې ما هم بندې کړې هغه په کړکۍ زور وکړ نه خلاصېده چې ویې کتل میخ شوي ما ته یې دومره ستغې سپورې وکړې چې ما مخکې نه و اورېدلې ویل یې ته که ښځه وې تا به بچي راوړې وای ته ولې نه پوهېږې زه دې کړکۍ نه خوند اخلم خوند زړه مې خوشحاله ومه بس ما هم له هغې ورځې زړه صبر کړ او کړکۍ به شپه ورځ خلاصه وه ځکه چې هغه مې خاوند و یوه غرمه پاس وختم او په نظر مې کړکۍ ته سر وویست ومې کتل چې ښایسته هلک د لښتې په غاړه کتابونه ګوري ورته ودرېدم راپامې شو کتابونه یې بند کړل او سترګې راکې بندې کړې دې ځوان زما ژوند را بدل کړ په کړکۍ کې د ودرېدو عادت شوم او خبره دې ته راورسېده چې خبرې مو سره وکړې درس لوستلو ته راته زړه مې نه غوښتل چې هغه دې غرمه کې خپل کور ته لاړ شي زیات وخت مې ورته له همدې کړکۍ نه خواړه ورکول یوه ورځ چې سخته هوا وه او باران ورېده زما په غوښتنه کور ته راغی په خپله لوپټه مې د هغه مخ او ویښته وچ کړل خو د هغه په سترګو کې څه لوېدلي وو ما یې سر په خپل زنګون خور کړ او سترګې مې ورته په لمن پاکوله همدلته د سالار خبره را یاده شوه چې د نوي او ناآشنا غېږې خوند څه بل شان وي یو وخت مې ولیدل چې نه باران شته او نه هوا خو په کوټه کې مې خسر او خواښي ولاړ وو هغوی په قهر او کنځلو وو او مکوسې یې د بالاخانې دروازه بنده کړه خسر مې ویل چې زم سالار خبره وم د مرګ او شرم له ډاره موږ دواړه په کړکۍ کېوتو او وتښتېدو هغه زه ډېره لرې راوستم په خپله لاړ او زه یې د دې کلي خان ته د خدمتګارې په حیث پرېښودم دلته خفه نه یم خان ته ګرانه یم او سالار خو هسې هم له کړکۍ نه خوند اخلي
د ادب جام په دې برخه کې هنرمند حفیظ الله گردش د اروخاد ننګیال او اروخاد فانی څو شعرونه زمزمه کوي
ادب جام
لختی و چول ویالی ورانه سند تو رو کانو غرشو لختی و چول ویالی ورانه سند تو رو کانو غرشو او سیران چدکلی تاهیلی بچی ری لامبی نپهیگم مدکلی مازدیگرا نپهیگم مدکلی مازدیگرا آزمو دکلی چم که هغسپینا که دیس شوان هغش نه سپریس شوی علوگری جنی چیری تا تیاچی مازدیگرا دی گدر دی غاری لکی تا تیاچی مازدیگرا دی گدر دی غاری لکی لکه باغ د خاپیریو لکه لاری د کوترو همه جا دکان رنگ است همه رنگو می فروشم همه جا دکان رنگ است همه رنگو می فروشم دل من با شیش سوزد همه سنگو می فروشم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم مطلب گل از دکانه که تو فنگو می فروشم
د ازادي رادیو لوري په جوړ شوی غونډي کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالي باجوړي وویل چې اسحاق ننګیال لمرګ څو ورځې وړاندې یو شعر لیکلی او همدا شعر یې د ژوند وروستی شعر شو. په ورېښمین خیال کې د استاد باجوړي له خولې د اروښاد ننګیال وروستی شعر اورو.
یو باد را لګېدلې مال ځان سره وړي د زړه اسمې لپاره د ارمان سره وړي د شپو پر اوخ یو غل دی زموږ کلي ته راغلی ګلونه او باغونه له باغوانه سره وړي یو پلوم چیرته لوري ستا په لاره زرغون شوی یو پلوم چیرته لوري ستا په لاره زرغون شوی یو لوټ مې اوس له بادو له بارانه سره وړي یو څوک دی ستا د لاس شرابې ټول رزل وڅښلې یو څوک دی ستا د لاس شرابی ټول رازنی وڅخل دا سره کې د خوم می له طوفان سره وي زموگای پسترو که دشپو دول شیندلی زموگای پسترگو که دشپو دولی شیندلی دالوی کاروان مزکا لساروان سروی. ناری دا ان الحقی ورد وچکلی پر جبی منصور و تل می دار تا لیمان سروی. Oh.